ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی. تاسو وړاندې په خبرونه کې د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریدلای شي، خو په سر کې پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونه ده. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د طالبانو د حکومت غړي په یو وخت کې له دوه رسمي دندو منع کړی دي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په دې فرمان کې چې تازه خپور شوی فرمان کې راغلی چې د حکومت هیڅ لوړ پوړی یا ټیټ پوړی مسؤول نشي کولای چې په یو وخت کې دوه رسمي دندې ترسره کړي. دغه فرمان چې نن پنجشنبه د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت له لورې خپور شوی، په کې له هغو کسانو چې حال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای دنده ترسره کوي غوښتل شوی چې په یو ځای کې د دنده پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په اساس د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی، خو تر اوسه د نوموړي پر ځای د ریاست الوزرا مرستالۍ ته بل څوک نه دی منصوب شوی او احتمالا لا هم د سیم راستیالی چار سنبالوی. دا بشری حقوقو د څار اداره وایي تر هغه چې خزې د زده کړو او په سپورت کې د ګډون حق ونه لري، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ورغول شي. د دې ادارې یو مسؤل مين کې ورډن د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویل چې طالبانو څو فرمانونه صادر کړي چې د خزې له خپل حقونو لکه کار او زده کړو به برخې کړي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض راتبې، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې افغان لوبغاړو ته تبه د هغو کړنو سزا ورنکړي چې دوی یې مسؤول نه وي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسیو مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په نړیوالو سیاسي بحثونو او پریکړو کې د افغان کډوالو د غږ د شاملولو غوښتنه کړې ده. کغلی بینټ د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د حقوقو د پیاوړتیا او ښکولو په اړه اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل د سیاسي اړخ د کډوالو حقوقو ته باید درناوی وشي. ریچارډ بینټ د افغان کډوالو د ستونزو پر اوږدمهاله حل لارو ټینګار وکړه. وی ویل چې ژوند د اقلیتونو او مذهبي ډلو په ګډون د ښځو انجونو لپاره ډیر له ننګونو ډک شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وګړي د ناوړه سیاسي اقتصادي شرایطو او د اقلیم د بدلون له امله په ناقانونه توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې له 2000 کال راهیسې افغانستان څخه شاوخوا 3 میلیونه کسان کډوال شوي چې ډیری یې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د پراخ بشري ناورین او اقتصادي سقوط د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې بشري او اقتصادي کړکیچ په غبرګون کې د دغه هیواد لخوا د اعلان شوي اضطراري حالت د غځولو په اړه د امریکا کانګرس ته یوه اعلامیه استولې ده. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن پنجشنبه اوکراین ته ورسېد. د برېټانیا حکومت ویلي چې سټارمر په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د 3 کلنې ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. په دغه تړون کې له اوکراین سره دفاعي، علمي او انرژي او سوداګریزې برخې کې ژمنې شوې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې د واک ته له رسېدو وروسته اوکراین ته د برېټانیا د صدر اعظم لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامنۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یو وروستۍ خبرې وي، په امریکا کې د الګار شي خبرداري ورکړې ده. الګار شي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغه کې واک له یوې وړې ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو ستر ګواښ دی. او د بالیوډ نه نړۍ څخه یو خبر د بالیوډ ستوري سیف علی خان باندې په ممبئی کې په خپل کور دننه د چاکو گزارونه شوې دي. د هندي رسنیو په وینا 450 کلن سیف علی خان د پنځشنبه په ورځ د سهار په 3:30 بجو په ممبئی کې په خپل کور کې د نامعلوم افرادو لخوا د چاکو په گزارونو ټپي شوې دي. د بالیوډ یاد ستوري وسمهال په ممبئی کې نږدې د لیلاوتی روغتون ته یوړل شو او ویل کېږي چې جراحي عملیات یې ترسره کیږي. راپورونو کې راغلي چې سیف علی خان پر بدن د چاکو شپک ټپونه لري چې دوه یې ژور دي او یو یې د ملا تیر ته نږدې دی. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنور یاست. نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. په خپلو سیمو کې مو روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه یا روغتونونه شته؟ تر څه حده لومړنی او اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري که ناروغ شوي یاست؟ یا د خپلې کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، آیا په خپل وخت اړین روغتیایي خدمتونه مو ترلاسه کړي؟ کله ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسئ، له لومړنیو روغتیایي خدمتونو راضي یاست؟ په دې اړه خپلې تجربې او نظرونه را سره شریکولی شئ او هم خپلې غوښتنې مطرح کولی شئ. په دې اړه مو د ازادي راډیو د واتس اپ شمېرې لارې ډېر سبتي او یو شمېر لیکلي پیغامونه هم راته پرېښي چې هغه به د خپرونې په اوږدو کې خپاره کړو. دغه راز مو خپرونې ته د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې ده. په څو شېبو کې به ډاکټر صاحب هم راسره وصل شي. مخکې له دې چې تاسو ته وار درکړو، د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی ادارو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه ډېری وختونه په دې هیواد کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د کموالي په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچانن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې په روان 2015 کال کې د افغانستان له 4 میلیون زیات وګړي روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي د شاوخوا 9 میلیون وګړي دغه خدمات ترلاسه کړي. اوچا دا هم ویلي چې روغتیايي خدمتونو ته د اړو شاوخوا 4.3 میلیون کسانو له ډلې 2.5 سلنه ښځې، 3.5 سلنه نارینه او نور نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي یعنی ښځې او نارینه دي. او چا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي او 1.5 میلیون ښځې د عاجل تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی هم په دې وروستیو کې تایید کړی چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5 سلنه اوسیدونکي په اوس وخت کې روغتیایي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د هغه په خبره د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. مخکې له دې چې تاسو ته وار درکړو او ډاکټر صاحب هم د خبرونې تر سره وصل شي، د هلمند ګرمسیر او د غراز موسی کلا ولسوالیو دو اوسیدونکو په دې اړه خپل نظرونه راته پرېږدي، دا به په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خیلی درنه سلامونه وړاندې کوم. قدرت الله قدریم د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه. ولیکن په افغانستان کې روغتیایي خدمات ډیر کم دي، که څه هم ډیرې هڅې شوي دي خو بیا هم تر زیاده پورې دا ډیر کم دي. زما خپله وویل چې مور مریض وه، نو نن مې واستول کوټې ته د پاکستان ته، کوټې ښار ته مې واستول د پاکستان د برمچې د لارې، د هلمند ولایت د برمچې ولسوالۍ د لارې څخه مې پر دغه لار ولېږل. په دې خاطر باندې چې موږ د هلمند څخه بیا تر کندهار د میرویس مینی او زوی روغتون، ډېر غټ روغتون دی، په هغه کې هم دې ته امکان نه و چې زموږ درملنه وکړي او پوره درمل راکړي، یا به مو په پیسو اخیستل یا بېخي سر رسېدی نه. ډاکټران نه اخلاص، هغه نه اخلاص. د دې تر څنګ په کلي وطن کې چې کوم داسې مرکزونه دي هغه هم لاسرسی نه کېږي. ښه وخت، مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وایم. زه د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د موساکلا په ولسوالۍ کې د حکومتي روغتونونه ډیر کم دي. یو په مرکز ولسوالۍ کې دی او نور داسې شاوخوا اطرافو کې شته، خاص ډیر خو نه دي. بیا هم دا کم څوک چې زموږ د خوا یا قریبان یا زه خپله ورغلی یم، د درملو کمی شته. ډاکټران خو ملامت نه دي، ډاکټران خو په ښه صحیح توګه باندې کار کوي، خدمت کوي او د وسایلو څخه او د دوایو او د درملو څخه شکایت دوی خپله کوي. او موږ چې کله ورسو هم دواوې نه وي یا درمل نه وي چې موږ ته یې راکړي. او موږ بیا کله هر سو چې ولاړ سو شخصي کلینیکو ته ورسو او هلته تداوی وکړو، کومه مریضي چې لرو هغه هلته تداوی کړو. والسلام په احترام.
د هلمند ولایت د ګرشک او د غراز د موساکلا د ولسوالۍ د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د روغتیایي مرکزونو اړوند څرګند کړي وو. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی په هره سیمه کې چې اوسئ تر څه حده پورې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لرئ. آیا په سیمه کې هغه کلي کې یا ولسوالۍ کې چې اوسئ کوم روغتیایي کلینیک شته، روغتیایي مرکز شته، او روغتونونه ستاسو له سیمې څومره لرې دي؟ په دې اړه که مو ځینې تجربې کړي وي، خپل ناروغ شوي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، کولی شئ چې خپلې تجربې سره شریک کړي. د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته مو هم بلنه ورکړې ده، پر ځینو موضوعاتو به ډاکټر صاحب هم رڼا واچوي. خو مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شي، یو بل اوریدونکی هم دی را سره. مهرباني، له کوم ځای تماس نیولی دی او ځان راوپېژنئ. مهرباني.
سلام نکیل.
وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
زه ملا یم له غزنی څخه.
خبرونه مو اورېدلې ده، موضوع مو اورېدلې ده، په کومه موضوع باندې خبرې کوو؟
تو باندې خبر یو موضوع خو کینن کوم موضوع ده په افغانستان کې عموما دا سیزما په نظر یوازنی د روغتیاي بخش کې نسبتا خلک ورسره په سخته توګه مواجه دي، هغه دغه شی د لور پرتو سیمو لپاره ده. په زمي کې خصوصا په دغه اوس موسم کې هغه دغه د کلینیکونه د شپه یو لسوالۍ کې ځینې وخت د ملکی کلینیک د خاصتا ښه خدمات هم نه وړاندې کیږي. نو په دې دغه باعث باندې باید زما په نظر په داسې ځینو سیمو کې چې هغه له خپل ولسوالۍ څخه لږ لرې پرتې وي، نو یو اضافي کلینیک جوړ شي د روغتیایي بخش لپاره او یا هم نور خدمات وړاندې
کړي. دا خو ښه خبره ده. په خپله تاسو سره سم چې اوسې روغتیایي کلینیک شته یا کوم روغتیایي مرکز شته؟
بله، دا اوس موږ چې کوم اوس په دغه سیمه کې روغتیایي کلینیک نږدې شته، خو دا سیمه شته خصوصا موږ په ولایت کې چې هغه له روغتیایي کلینیکونو څخه لږ لرې دي، چې د شکمې سالې ګلام ده چې له نږدې ولسوالۍ څخه که څنګه انګورو څخه هم لرې ده، مالستان پر څخه هم لرې پرته سیمه ده. نو یو شمېر داسې سیمه شته چې هغه کلینیکونه یا هم نږدې روغتیایي ځایونو ته لاسرسی نه لري او لرې دي.
بله، ځینې اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي، لږ تاسو کده پوښتنه وکړم. د کیفیت څخه شکایت کوي، وایي چې کلینیک په ځینو سیمو کې شته یا روغتیایي مرکز شته، ډاکټران یا نرسان پکې ډېر کمی دي او د درملو څخه شکایت کوي. کله تاسو ورغلي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو وروړی دی روغتیایي مرکز ته، تاسو سره څه ډول چلند شوی؟ آیا کافي امکانات مو ترلاسه کړي هغه چې اړتیا یې وه؟
پایم چې په سلو کې 50% یا 80% شته، البته خو داسې په د نرسانو یا هم ډاکټرانو کوایو خاص دغه نشته په دغه ملکی کلینیکونو کې. د کوم دغه شي دي خاص برنامه نشته د دوی په لاس کې خلکو ته وړاندې کی.
بیا څه کوي مثلا د کچېری مثلا کور کې مو زنانه یا څوک ناروغ شي څه کوي؟
خاص داسې شخصي کلینیکونه ته زیاتره خلک خو خلک سی واس نه لري، هغه نو حتمی ده چی ملکی کلینیک تا ولار سی نو دغه یو جای ستاسی د نرسانو ډاکټرانو لسخت کمک سره مخامه فی ډیره وخت باندې کوي چی
بله
جراح پیام پلان کوي نشتال تا مریض فاجل حالت کوي نه
دغه ستونزې تاسو هغه نږدې مسؤولو چارواکو ته رسولي په تیر بیا د روغتیا په برخه کې
نه تر اوسه مو په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی نو تر اوسه پورې پاتې یو شاته
بله
او په دې باندې له تاسو وګورئ یا هم
موږ خو کوشش کوو خو اکثرا چارواکي نه حاضرېږي چې د ازادي راډیو په خبرونو کې ګډون وکړي او په دې اړه زموږ پوښتنې او دغه را ستاسو ډېرې پوښتنې هغه ځواب کړي خره دغه موضوع چې مو یاد کړل په دې هیله چې مسؤولو چارواکو د غزنی د روغتیا په برخه کې چارواکو هم ستاسو دغه خبرې اورېدلې وي او که امکانات ولري چې وکول شي هداقل هغه سیمو کې چې روغتیایي کلینیکونه یا مرکزونه نشته د هغه سیمو غم هم اخري کور ودان چې ازادي راډیو ته مو ټلیفون وکړه مننه بلې قدر منو اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه ده نن په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو لکه څنګه چې مخکمه ویل په دې برخه کې د مرستندوی نړیوالو ادارو من جمله د ملګرو ملتونو ځینې وختونه اندېښنې څرګندې کړې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو انس احرام په دې وروستیو کې ویلي وو چې 1.2 میلیون افغانان د څلور دیشو ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې تل د دې ستونزې یادونه کړې ده یو بل اوریدونکو هم د واتساپ لور سره وصل شوی دی بلې څوک او لکم زمو ان تماس نیولای مهرباني
السلامونه تاسو ته د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ټولو مینوالو ته هیله لرم چې ټول به جوړی استه لري موږ پاس محمد انیف الهام یم د زابل مرکز کلات ما تاسو ته له تاسو سره په تماس کې
الهام صاحب خبرونه تخره غلاست هغه سیمه کې چې اوسې روغتیایي کلینیک مرکز شته
بله بالکل زغبل د ولسوالۍ ما د زابل د میزان ولسوالۍ اوسېدون کيم خو وسپلن په مرکز کلات کې اوسېږم بله بله بالکل روغتون ستاسو شمه یاري خدمات وړاندې کوي خو متاسفانه چې یو اقتصادي مشکلات دي زموږ ژوندل ته پدې روغتون کې زموږ د نرس ماش پژنیم زره پلانې د سیده بي... ټول اورات سلر 20 ساعت کار کوي کنو کوي والی سره حساب ګوره سلر 20 ساعت کار کوي پشپړنیم زره پانی باندې دای څو کې کوړه مساری پراوي په اولاد باندې درس وایي څو کې مددار کم خود نه دی وطن ته خدمت پلاندې کېږي روغتیایي خدمات سي ډیر مهم دي او اما زموږ د نرس شپږنیم زره معاش ته خو هیڅ کفایت نه کوي او دلته روغتیایي کارکونکو کې لږ روغتون څخه مخ په وتو دي
د نرسانو د تنخوا په اړه معلومات لکم زه تر لاسه کړ خپل نږدې دوست د کورنۍ کوم غړی مو حالته د نرس په توګه وظیفه سر تر رسوي
بالکل ز خپل یو نرس ما خو غیر رسمي نرس ما مال تزور کلمه د ستاجر په هیڅ مکار کړی د اکثریت نرسان پیژنم ډاکټران پیژنم د دغه ستونزې له ما سره شریک کړي د ولټون سره شریک کړي او ډیرې نرسان سي دلته وس خپل وظیفې پر جديد زی په بوساتو کې کار پیدا کوي خو متاسفانه چې دولت زموږ هم د دې روغتون خدمات ته د دې روغتون د پرسونل او معاشات هیڅ توجه نه کوي باید چې دغه ډیر اساسي مشکلات خصوصا
تماس پری شو د زابل کلات له مرکز کلات څخه را سره تماس نیولایو بلې قدر منو اوریدونکو تاسو هم لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه ډیر پیغامونه راته پریخي دي ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به هم واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازاری ریډیو اوریدونکو کارکونکو د مایکروفون ساسي خبرونې ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم ننګرهار مومن دی ما د ننګرهار د ګوشتي څخه محترم زموږ په کلی کې هو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشتاغه ولسوالۍ د چي د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات کې خشتنه دي یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي لومړني اساسي خدمات پکې یعنی هغه لومړني خدمات پکې نشته دي او خاص کر زمنګه یو سیمه چې د کوزي او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نپوس هم غالبا چې ډیر زیات نپوس لري کنه نو دوی د پاره چې روغتیایي کلینیک نشته دی حتی عدالت خصوصي ډاکټران هم نشته دی همجوار ولسوالی بټیکوټ ولسوالی کې یو کلینیک سره زمنګ د دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته تداوی د پرځي خو کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانو بیخي شتنه دی پکې تاسو ښه موضوع انتخاب کړی ځکه چې په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي زکام دی سردردی دا د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي نو زمونږ په سیمه کې بیخي روغتیایي کلینیک نشته دی اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې دپاره یو کلینیک منظور کړي ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي داسې نه چې کلینیک وي ودانی وي پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي لکه ما مخکې تاسو ته وویل چې هغه زمونږ د دې کلي د دې دوه کلو هغه مریضان هغه ناروغان چې دي دغه د بټیکوټ ولسوالۍ همجواره موږ سره پراته ده او دغه ځای ته موږ دغه د پارزو تداوی دپاره په هغه کلینیک کې ودانی شته خلوک سوي طاقونه دي اما دا ده چې خدمات پکې نشته ناروغ دپاره دوایانې نشته دی او رسیدګي نه کېږي ناروغ ته سمه نو په دې خاطر باندې په مسؤلینو مې غږ دی چې زمونږ د یو ولسوالۍ کې او زمونږ خاص کر دې کلي لپاره یو کلینیک منظور کړي که اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري والسلام علیکم ورحمت الله
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د یو اوریدونکو پیغام مو واورید د واتساپ لارې یو بل اوریدونکو هم راسره وصل دی مهرباني ځان راوپیژنې د مایکروفون ساس خبرونه ده مهرباني
قربان سم ما محترم نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته لاندې وکړي روغ جوړ به عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه
بله اتل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست مخکې ګمانم چې تاسو یو پیغام هم پریښی خو بیا هم په موضوع کې مستقیما لاړ شو هغه سیمه کې چې اوسی کلینیک روغتیایی مرکز لري
قربان سم نوري صاحب محترم ډیر شایسته موضوع مټاکل د عالم خوشاله ک کلینیک ستا نوري صاحب محترم په دغه حوزه کې چې موږ ژوند کوو سفار حوزه ده نو تقریبا د ډیر زره کورنۍ څخه نیولې در تلویر زره کورنۍ پرې نه پوس دی نوري صاحب محترم دا ټوله د غیوه دولتي کلینیک ترازی نو په دې کلینیک کې د سیامه خدمات چې دیم د سی د پخوا په پرتلنه دی پخوا د سی مثال د خبرې بهرنۍ موسسه ولا د تمرستي کولې په دا کلینیکانو کې برکم رقم درمل و و چې موږ هغه کلینیکان ته ورته نوري صاحب محترم مریض چې ورولو نو هغه خپل دا سی پارچرانه وشتا کوي دا مثال تاسو په بایر انیسی نو خلک سره دغه د نوري صاحب مپلیس سره د افغانستان خلک ته تعامل میږي اقتصادي بهتار زی په دی نو موږ واس طاقت ولا کلرو کلینیک دلته تاسو نوري صاحب محترم یو خدغه غټ مشکل دی چې دغه زاسه د ازمر سفار او زیاسه تر ولایت پرې موږ دو درې ساته څلور ساته د مټر مزال دی د پولډر مزال مټر مزال دی نو دلته موږ په دغه کلینیک کې امبولانس لانه لرو چې مثال دغه امبولانس سخت مریض پیښه تر ولایت انتقال کړه دغه غټ مشکل دی نوري صاحب محترم
من تاسو د خپل ستونزې مشکلات هغه مسول چارواکو ته رسول دي هغه مسولین دي باید ستاسو دغه مشکلاتو غم وخوري په خپل مداکار کړی دي
قربان سم نور صاحب د استاس در سنې د طریقې د نور رسنې د طریقې دا غسی شختان می پواله د دې شاد ما ژغه ما وری د مسولین ما سره شریک کړی دغه مشکلات هغه ما ته په جواب کې دغه ویل دي چې دغه مؤسسات چې کم په علمن ولادت کې په خوا فعالیت کوي دغه مؤسسه ولادت ته د امارات سره په ټکر کې راغلي د په مشکل کې راغلي مؤسسات بندې سوی دي نو غټ مشکل دغه د مؤسسې ولای کزمر حکومت زمر دغه باندې ژغ دي چې مثال دغه دوا او مخمنې سیدا دوا او خو عام خلکو ته رسیږي خوار او غریب ته رسیږي نو دا کدوای بنې سیدا خوار او غریب لپاره څه کوي مشکل دغه دام د افغانانو مشکل دغه دغه ته شونځي اره کم چې اره کم اداره خپل نوڅ خوچاره نسوري صاحب دغه بهرنی موسسي کې حکومت دې ته باید
مننه مننه کورودان په دې هله چې مسول چارواکي به هم تاسو خبرې اوریدلې وي په ټوله کې په افغانستان کې ستونزې شته خو مسولین بیا هغه څوک چې د روغتیا په برخه کې په یو سیمه کې دند سره ترسوي لومړی درجه مسؤل دي چې باید په خپل حوزه کې د خپل وګړو چې اوسېږي د هغه د روغتیا ستونزو غموخري د هلمند ولایت څخه ډیر اوریدونکو ټلیفون نو کرستاسو په شمول باندې د غرض لغزنه محمد درلو د خلاړ بشو پکتیا ته د پکتیا نه هم یو اوریدونکو پیغام را تبرخه د په ګډه وورو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د راډیو کوم سلامونه وړاندې کوم دلته ورور په پکتیا ولایت کې په جنو ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته خو روغتیایي خدمتونه ډیر په ټیټ کیفیت کې دي کله چې الته مریضان ورلکی درمل او نوی همدارنګ هغه چاته توجه ډیره نه کیږي چې څوک پیژني نه په کلینیک کې کوم یو چارواکی نه پیژني. نه دلته رور هر څه تر واسطې پورې تړل دي دي هر څوک سینلی د کلینیک په داخل کې یا په شپخانه کې په داخل کې یو چا سره لو ډاکټر سره پیژني یا کوم چارواکی سره پیژني هغه ته توجه هم کیږي. همدارنګ طبي وسایل ته ضرورت دي ځینې هغه هم ورته مهیا کیږي او ځینې درمل هم ورکول کیږي. خو کله چې یو غریب سړی سره چا سره اړیکه نه لري یا پیژني نه ډېره کمه توجه ورته کیږي. لکه څنګه چې په نورو برخو کې دلته انډیوالي او شناخت واسطه ده همدارنګه په روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې هم دلته واسطې دي. هر څه واسطه واسطه. سلام.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي څرګندونې مو واورېدې. د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب هم راسره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ستاسو غږ زه اورم.
ډېر ښه خبرونه ته ښه راغلاست. نه پوهېږم چې تر اوسه پورې تاسو زموږ د اورېدونکو څرګندونې اورېدلې کنه.
سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. خو ما تر اوسه پورې ستاسو د اوریدونکو نظرونه نه دي اوریدلي.
مخکې مو د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. لري څرګندونه مو واوریدل. په ډیرو سیمو کې وايي کلینیکونه شته ده خو نرسان، روغتیا پالان یا متخصص ډاکټر هلته نشته. په ځینو کې د روغتیایي خدمتونو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. په ځینو کې له د پرسونل کمښت څخه شکایت کوي او په ځینو کې هم د درملو څخه شکایت کوي. خو مخکې له دې چې ستاسو نظر په دې ارتباط باندې واخلم، د ازادي راډیو د واتس اپ لارې هم زموږ څو اوریدونکو په لیکلي بڼه باندې هم پیغامونه راته پریښي دي. سبت پیغامونه مو څو خپاره کړ. خو د یو اوریدونکي دغه پیغام به زه ولولم، بیا به ستاسو نظر پرې راواخلم. محمد غورماچی له بادغیس ولایت څخه لیکلي دی، غورماچ ولسوالۍ څخه. وایي چې په افغانستان کې اول روغتیایي مرکزونه ډیر کم دي، محدود دي، په تیره بیا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې. دی وایي چې ما خپله خور د ولادت پر مهال تیر کال له لاسه ورکړه. د ناروغۍ په وخت غورماچ روغتون ته مو خپله خور وړه، هلته یې درملنه ونه شوه. راته ویل چې فاریاب ولایت ته یوسئ، د فاریاب مرکز میمنې یوه روغتون ته مو یووړله، هلته یې درملنه ونه شوه. ډاکترانو وویل چې بلخ ولایت مزار شریف ښار ته مرکزی روغتون ته یوسئ. خو په لاره بلخ ولایت ته لا نه و رسېدلی چې خور مې خپل ژوند له لاسه ورکړ. وایي چې په افغانستان کې ډیری قربانیان زنانه مخلوق دی، د ولادت په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. کراشه دې ته چې په ټوله کې دغه وضعیت په پام د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تاسو دغه روغتیایي خدمتونه څه ډول ارزوئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، ستاسو د راډیو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې دغه ورور اقتصاد غورماچ د ولسوالۍ نه چې د افغانستان یو لری پرته ولسوالۍ ده، د یو واقعي قصې په ډول باندې چې د افغانستان په ټولو لرو پرتو ولسوالیو کې شاید ډېری زمونږ هیوادوال د همدغسې ورته سرنوشت سره مخ شي، دا حقیقي او د ټولنې واقعیتونه دي. اما زه غواړم په دې باندې لږ رڼا واچوم چې د افغانستان روغتیایي سیستم د 15 لسیزو یا 16 لسیزو نه را په دې خوا څنګه روان دی. د افغانستان په قوانینو کې ویل کیږي چې دلته ټولنې ته روغتیایي خدمات بې پیسو دي، یعنی په وړیا ډول باید ورته وړاندې شي. دا د شاهي نظام په دوران کې هم امدا خبره غږیده او دا غینه روسته په دې 13 کلونو کې هم امدا موضوع په همدې ډول غږیږي. اما متاسفانه چې واقعیت داسې نه دی. تر دې را پورې ډېرې پیسې ولس د خپل جیب ورکوي او بیا په 13 کلونو کې یو سیستم داسې رامنځته شو چې حکومت ته یا د عام روغتیا وزارت ته په خدماتو باندې د رهبرۍ او نظارت رول ورک او د خدمات وړاندې کول دا د مؤسساتو د خیریه مؤسساتو طرف نه اجرا شو. علت هم دا و چې د روغتیا په سکتور کې
ډاکټر صاحب ته ستاسو سره زموږ اړیکه لکه چې پرې شوله، غږ مو نه اوریدل کیږي. مهرباني.
زه ستاسو غږ اورم. نو زما هدف دا و چې همدغه خدمات د یو میکانیزم لاره د مؤسساتو لاره کیږي او دولت پر دغه خدماتو باندې نظارت کوي، دغه خدماتو څارنه او کتنه کوي. د هغه بودیجی ته په نظر کې نیول سره چې په دولتي کلینیکونو کې مصرفیږي د موسساتو لړخه، اغه ته په کتو باندې موږ دا ویلې شو چې دا واقعیت دی چې په کلینیکونو کې به د دوا کمبوت وی، د کلینیکونو تعمیرات به خراب وی او ترمیم ته به ضرورت لري، او ځینې کلینیکونه شاید په کرایي او زړو کورونو کې وی، د پرسونل ظرفیت به ټیټ وی، هغه څه چې باید وی شاید نه وی. ځکه دلته په افغانستان کې موږ په کلنی ډول باندې د یو وګړي په سر باندې 15 یا شپږ ډالر د ټول کال د فاره د روغتیاي مصارف د دولتي کلینیکونو د لارې نه په مصرف رسیدي، چې دا د دبليو ایچ او هغه ستاندارد ته چې د دې لپاره تاکل شوی خورا ډیر ټیټ دی، او په دغه کم پیسو باندې نکیږي چې هغه سی روغتیایی خدمات چې باید موجود وي هغه مصارف نه پوره کوي. همدغه یو علت دی چې خلکو ته هغه سی خدمات چې باید وي نشته. د بلې خوانه د ولس د عامه پوهاوی ډیره ټیټه کچا، او یا د صحی رضاکار او روغتیایی کارکونکو، او یا په کلینیکونو کې د موجوده روغتیایی پرسونل د روغتیایی سپارښتنو په نظر کې نه نیولو، او پر وخت باندې
دی باندې مو ډاکټر صاحب
په د تداوی لپاره د اقدام نه کول، او یا په هغه کې سستی، د دې علت کېږي چې مون هغه ناروغ ته په وخت رسیدګي نشو کولای، او په وخت یو درست صحیح او مجهز روغتون ته او مرکز ته ورسو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ډاکټر صاحب، دغه د ورستۍ موضوع ما غوښتل چې تاسو نه پوښتنه وکړم. دا اوس چې زموږ اوریدونکي زمونږ او تاسو غږ اوري، په دې هیله چې دوی دې موضوع ته ډېره پاملرنه وکړي، تاسو یادونه وکړه یو ناروغ چې نږدې روغتیایي کلینیک یا روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل کېږي، په خپل ناروغ که ښځه وي که نر، یا خپلوان له ډاکترانو او نورو روغتیا پالانو ډېرې تمې لري چې ناروغ ژر جوړ کړي، خو پوښتنه اصلي دا ده چې ایا ناروغ په خپل وخت دغه روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل شوی؟ که هغه داسې حالت کې دی چې نور علاج ناممکن دی، تاسو به ډېر له دغسې ناروغانو سره مخ شوي یاست، یا د هغوی له پیوازانو یا له خپل خپلوانو سره؟
نوري صاحب، خصوصا دغه واقع چې ورور د غورماس نه وویله او د ولادت یو واقع وه، موږ د طبي له نظره د ولادت په واقعاتو کې درې تاخیرونه لرو، یعنی درې هغه نقطې لرو چې په هغه ځای کې په وخت تصمیم نه نیول کېږي. لومړۍ نقطه هغه د کورنۍ په سطحه ده، چې کورنۍ لومړی د ولادت نه مخکې، لس ورځې مخکې، شل ورځې مخکې، یو میاشت مخکې، اصلا دوی د ولادت دپاره په پلان باندې خبرې نه کوي، او دا ډېر عار ګڼي، دا ډېر شرم ګڼي چې څنګه موږ په دې خبرې وکړو چې یو میاشت وروسته زموږ په کور کې یو ماشوم د پیدا کېدو والد دی. نو بنا ان کله چې مور ته د ولادت دردونه پیدا شي، د ماشوم د پیدا کېدو وخت راشي، نو په همدې وخت کې دا واقعیا دوی ته یو استراری یا عاجله واقع باندې بدل شي، ځکه دوی مخکنه کوم پلان نه لري. نو لازم ده چې مخکنه کورنۍ په دې رابطه باندې پلان ولري، بحثونه ولري، چیرته به ولادت کوو، چیرته به ځو، موټر به د کوم ځای پیدا کوو.
کپ هم دغه بله ډاکټر صاحب دغه خې موضوع یادونه کړ. کپ هم دغه په هم دغه د ولادت په موضوع کې تم شو. په یو لری کلی کې په یو خزه اومندواره ده، آیا هغه نږدې کلی یا نږدې د اوسېدو ځای ته داسې کلینیک شته هلته چې دې ته دغه د ولادت په جریان کې هغه خدمات ورسوي؟ آیا قابلگان نرسان کافی شته ده چې د ولادت نه مخکې د هغې دغه حالت وګوري او په حقیقت کې ورته ووایي چې کوم مهال یا څومره وخت وروسته ته ولادت کوي او څه باید وکړي؟
محترم نوري صاحب، که موږ ووایي چې بله په افغانستان کې تقریبا اوس د 4000 په خواو شا کې کلینیکونه او شپخانه په لورو پرتو ساحو د هیواد کې او په خارجي ساحو کې فعال دي. اما هغه سرویګانې چې اجرا کیږي د اغو د ارقامو له مخې تر اوسه پورې هم 10% خلک،
بله
10% ولس نشي کولای چې په یو ساعت پیادر تللو باندې دوی صحی کلینیک ته ورسیږي. یعنی تقریبا 80% خلک داسې دي چې اغوی کله د خپل کور نه کلینیک ته ځي نو د یو ساعت نه کم پیاده لار اغوی ته وهي. دا معنی چې موږ په اواره ساحه کې وای 4 کیلومتره ساحه په یو ساعت کې وهل کیږي، خو په غرونو کې شاید 1 کیلومتر 2 کیلومتره په یو ساعت کې. دا یو جدي ستونزه ده چې موږ 10% ولس په یو ساعت پیداروی باندې بیا هم یو روغتیایي کلینیک ته نه رسیږي. اما که چیرته دوی د مخکې نه د وړاندې نه پلان ولري، هغه وخت چې دا مور حمل اخلي په لومړیو دریو میاشتو کې خپل نږدې کلینیک ته لاړ شي چې همدې مور ته که موټر هم نه وي پیاده دا کولی شي چې ولاړه شي. بیا د هغې نه وروسته په دویمه دریو میاشتو کې، یعنې د درې او شپږو میاشتو په منځ کې که بیا ولاړه شي، او هلته دوی ته په نږدې کلینیک کې د موجودې قابلې چې په هر کلینیک کې قابله شته، د موجودې قابلې کومې سپارښتنې چې دي هغه واوري او د خپل کورنۍ سره شریک کی. اما زموږ او ستاسو افغانان یو او موږ او تاسو ته خپل عادت معلوم دي، زه به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکم. زموږ د ولادتونو په موضوعګانو کې تصمیم نیونکي خواخیانی وي، یعنی د الک مور او یاد جلی مور هغه چې سپینسر ښځه وي په کور کې، یا خسر وي، یا معمولا اغه مشران وی چې اغه خپل وختونه یادوي او وایي چې یاره دې ته ضرورت نشته، بس خو په کور کې به ولادت وکي. دا خو ز ډیر وخت دی لا خو شپږ میاشتې ولادت ته پاتې، اوس مونږ ولې په دې خبرې وکړو؟ بیا چې کله دا وخت راغی بیا به یو موټر پیدا
کړو.
نو دا اغه موانع دي چې مونږ کلتوري بدلون ته په دې
ضرورت
لرو. موږ په دې رابطه خبرې وکړو، کورنۍ کې دا باید نور دعار او شرم
نه
وباسو. حمل، ولادت دا یو نورماله پروسه ده، په دې باید خبرې وکړو. خواخیانې د لنګورانو سره، پلارونه د لورګانو سره باید په دې خبرې وکړي چې لورې ته حمل لري، ته باید چیرته ولادت ته لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، دې باندې ډېرې خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډېر ټلیفونونه کوي، یو څو اوریدونکو به بیا هم راواخلو، ډېر پیغامونه بیا هم راته پرېښي دي. بلې، تاسو سره اوسئ. څوک اولکم؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که لنډې خپلې خبرې وکړي اول ځان راوپېژني. وعلیکم السلام، خپل خبرې وکړئ مهرباني. بلې، قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې کله چې زما غږ اوري او درته وایم چې خبرې وکړي، لطفا خبرې وکړي. ډېر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، وخت مه ضایع کوئ. ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی، که کومه پوښتنه لري کېدای شي چې ډاکټر صاحب هم پرې رڼا واچوي. خو اوس به د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د اوریدونکو نظر واورو چې مخکې پیغام راته پرېښی دی.
مرا ورور جان جوړی خې وخت خیر د الله دی وسته. زه د غزنی ولایت د جاجرستان دی ولسوالی د جاجرستان ولسوالی له هول سوالو ډیر سخت پاتې ولسوالی ده. مخ خپل په مرکز په خوږ خېل کې پاتې یو. په مرکز کې ودانه کې نیک ته سیاغه و تا کو نو ری عملیات سی نو عادي عملیات کیږي لکه پندیک داسې عملیات کم کم کیږي اکثرا نه کیږي. نو مریضان چې ډیر ستړي دي زمې دا واوري پرتی لارې باندې سختي ډیر دي. نو دوایي یعنی نستا ډاکټران سم نستا جین لري به یو عملیات کې وتاکونه نستا حالت په یواز وتاکنه لري مریض وتاکنه په یو وتاک په 3 متر سلو متر وتاک شل پر پراتی دومره څوک نه سیال تور کې نه پمزه کمنه. نو به پاتې ول سوالې ده لارې سره مشکل دي لارې ما دي نه لري بدازم کې خدای سخت ده چې سهار روان سي مازګر غزین تر سيږي لکندار خو په تقریبا په یوه نیمه ورځ لازم کې رسېږي په وړي کې لري خې همزه کې وچی
د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ یو اوریدونکو د غراز د لوګر ولایت یو اوریدونکو مخکې راته لیکلې پیغام پریښیو مستغفر په نوم باندې وایي چې کلینیکونه دلته سم فعالیتونه نه ترسره کوي درملو له کمک سره مخامخ وي. نو هیله کوو چې چارواکي زموږ غږ واوري. د غراز یو بل اوریدونکو هم یو پیغام راته پریښی دی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه وای کلینیک لرو دوانه راکوي ناروغ نه ګوري کله وای چې ډاکټر نشته کله وای دوانه شته یو پلمنه یا بل پلمه کوي. مخکې د ازادي رادیو نور اوریدونکو هم په دې اړه ځینې شکایتونه مو تکړې وو خو کراشو ډاکټر صاحب اوس چې په افغانستان کې ژمی دی ډېرې ناروغۍ له یخنۍ سره هم تړلې دي د لریو پروتو سیمو کې د روغتیایي کلینیکونو موجودیت د روغتیا پلانو موجودیت هم لدی په لوه مهم دی چې یو ناروغ په تیریا چې لې خنې سره تړلې ناروغي دي په خپل وخت باید غو کلینیک نږدې ته ورسول شي. په دې ارتباط تاسو خلکو ته څه سپارښتنه لرئ؟ کومې ډېرې حادې ناروغي دي چې باید مریض یا ناروغ په خپل وخت هغه نږدې روغتون او هغه ته کلینیک ته ورسول شي؟
مننه نوري صاحب د غرور چې د اجرستان د ولسوالۍ نه خپل غږیز پیغام پریښو نن ستاسو سره واقعا د دې چې د ډېر لرو ساحو پیغامونه در سره دي. اجرستان پر اختیار هم یو د هغو ولسوالۍ چې ډېر لري ده او الته روغتیايي امکانات به شاید ډېر کم وي. زما په نظر باندې په دغه سي لرو پروتو ولسوالیو کې چې حالت روغتي امکانات کم وي هم په دولتي سکتور کې یعنی په دولتي روغتونونو کې کلینیکونو کې او هم په خصوصي یعنی د ډاکټرانو ماینه خاني د ډاکټرانو ماینه خاني نوي ډاکټران نوي په دغه سي ځایونو کې مهمه دا ده چې ولس دوی روغتیایی پیغامونه یا زما هدف ده چې دوی روغتیایی عادت خپل کی په دې معنی باندې چې خپل کوچنیان په وخت باندې ټول واکسینونه ورته وکړي چې د هغو ناروغیو څخه بچ شي چې هغه د واکسین په واسطه باندې وقایه کیږي. خپل هغه میندې او خوندې چې هغه د ولادت او ولادت پورې مربوط حالات سره مخ کیږي هغه د کلینیک او د قابلیت سپارښتنه ومني. د موسمي ناروغیو چې خصوصا مثلا په ژمي کې التا د سینو بغل او د زکام او پورې کې د اسهالاتو د دې هغه عوامل چې د اغوی څخه مثلا ځان وساتي د پاکو وو استفاده د سکلو د لپاره د لاسونو وینځل فردي او محیطي حفظ الصحه او د کورنۍ حفظ الصحه دا مراعاتول دا به د داروغیو په کمښت کې رول ولري. اما کچیرته په دغه ځایونو کې هغه ناروغي واقع کیږي یا هغه مشکلات یو د کورنۍ یو غړي توقع کیږي چې هغه جراحي عملیات ته ضرورت لري او یا داسې روغتیایي خدمات ته ضرورت لري چې د ولسوالۍ په کچه باندې نوی موجود، نو ښه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې د تصمیم په نیونه کې عجله وشي، یعنی زندنه نشي. او ډیری مشهوري چې زمنګ معمولا عادت دی د کلیوالو خلکو چې د ناروغ فرابطه باندې ډیری مشهوري کوي، د ډیرو خلکو نه نظر اخلي، د داسې خلکو نه چې هغه اصلا د طبابت برخي خلک نه دي، هغه نظر اخلي او په دې وجه باندې ناروغ زندېږي او د ناروغ ناروغي ورځ په پیریدو سره په وخامت بدلیږي او داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا د یو ولایت مرکز ته داغه رسیدل نکیږي او فلاره کې ناروغ ژوند ولا سور کوي. نو په دغه حالاتو کې ښه خبره دا ده چې دوی د خپل نږدې روغتیایی کارکوونکی چې هر څوک وي، هغه که نرس وي، قابله وي، ډاکټر وي، هغه که په دولتي کلینیک کې کار کوي او که په شخصي کلینیک کې کار کوي، د هغوی سپارښتنه، د هغوی مشوره د خپل ناروغ دپاره د خدماتو د اخیستو، چې آیا په غزنی ته ویسم، کندهار ته ویسم، کابل ته، د هغوی مشوره واوري او پر وخت باندې اقدام وکړي، دا به نو مونږ په دې باندې وتوانیږو چې هغه اختلافات چې د دې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي د هغې مخنیوی وکړو.
مالور گانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف انتایب را سره اوسئ. اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي، اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې، مایکروفون تاسو خبرونه ده.
السلام علیکم نبی اسمری صاحب او استاد سنیل مان او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. تاسو یې سن فلانه یې دایمي همکار او
مننه
توخی
صاحب. بله کور ودان د ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري، مهرباني.
مننه رښتیا هم په افغانستان کې څه څه مشکلات شته، بیا هم دلته کلینیکونه شته خو په کلینیکو کې بیا دواوې نه وي، خو د بلې لخوا ځکه بیا زموږ د ولایت لارې خرابې دي. د ارغنده او دای چوپان و شوری و مثلا دغسې شنکۍ و نو بهار د دغو ځایو څخه واورې لوېدلې دي. نن تشاجرې کې دلته واوره لوېدلې ده، نو کله چې موږ مریضان تر یو مرکز را رسوو دلته پر لار وفات کیږي او مشکلات
توخی صاحب
مسکنات.
بله همدغه ستونزه دا ستونزه چې اوس مثلا لواورو سره برسېره کیږي، لاغه نه مخکې به هم دا ستونزه په خپل حال و. تاسو په خپل یا نورو چې دغه ستونزه سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې دغه شکایتونه مو خپل مسؤل ته رسولي دي هلته په کلات کې؟
نو دا څه موږ مستقیما نه دي ورته ویلي، خو دا ستاسو د رسنیو له لارې خدای دې تاسو ته خیر درکړي. موږ د خپل رغ و د چارواکو ته رسوو، ښایي چې دې ارزي ممکن. نو دا زموږ
توخی صاحب یوه پوښتنه د جمهوریت په وخت کې هم تاسو موږ سره ډېر زموږ اوریدونکي یاست، په ښکاره بربنډ مو شکایتونه کول په چارواکو باندې، آیا داسې خو به اوس نه وي چې څوک جرأت نه لري چې ورشي د زابل د روغتیا له رئیس سره کښېني او ورته ووایي چې دغه ستونزې زموږ په سیمه کې دي؟
نه بالکل، ګوره زه حقیقت وایم، سپینږیری یم، هیڅ د دې ټولې دروازې زموږ پر مخ پراخې خلاصې دي. هر څوک هر څه کولای شي په ډاډه زړه په ډېر ښه انسانیت او په ډېر ښه نرمالاجه زموږ له ملت سره ګزاره کوي. موږ بالکل ورته ویلی شو، خو البته موږ له ولایت څخه لرې پراته خلک یو، بالکل موږ ته په ډېر ښه اخلاق او په ډېر ښه جواب راکوي. خو البته دا مشکلات شته، موږ خامخا انتقاد ورکوو، داسې نه ده چې موږ نو جمهوریت مخالفت
د اصلاح لپاره ده، یعنی دا انتقاد نه دی، دا باید یو څوک کولای شي چې هغه وظیفه چې ورسپارل شوی په سمه توګه نشي رسولی نو پریږدي چې نور هغه وظیفه سم سرته ورسوي. ستونزې مشکلات ډېر زیاتې، موږ تاسو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي ازادي راډیو په مختلفو پلاتفارمونو کې په دې باندې غږېدلي وو. توخي صاحب
کور ودان محترم میلمانو زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
موږ په افغانستان کې کله کله چې موږ کابل یا وداسې لرې ځای ته مثلا 400 بستر و یا یو بل داسې مهم روغتون ته مریضان ور و، دا زموږ د مریض نتیجې خارج ته لیږلی کېږي، هغو باندې بیا ډېرې شپې وځي، کله کله وای وای مسکو ته ځي، کله کله وای وای جرمني ته ځي یا لرې ځایو ته ځي. نو آیا په افغانستان کې د دغو امراضو یا د دغو معاینات ممکن نه دي؟ وسایل نشته.
مننه. پښتنه مو واوریدل شو له کور ودان. ډاکټر صاحب طيب مهرباني.
او ستاسو حق وس اورم دې منس کې قطع شو.
بل دې توخي صاحب پښتنه مو واوریدل؟
نه توخي صاحب چې پښتنه شروع کوي چې موږ ناروغ شاسو بستر ته یا کابل کې بل پښتون ته ورو
بل
قطع شو.
آلته وای چې کله ورو نو وای چې نتیجه کې دی ویني وی کده نور وی وای چې اخلي وای موږ خارج ته یا بهر ته استه او ځکه ته لابراتوار یا غل تشخیص خی مرکزونه لري یا کڅنګ په دې اړه پښتنه کوله چې آیا او ډیرو ته تمکیګو نتیجه ته تر څو پورې له بهر وای چې راضي آیا امکانات نشته د ډیرو هادو ناروغي یا هغه پرمختللي چې تشخیص ته اړتیا لري؟
مننه نوري صاحب او توخي صاحب ډیره مننه. بله څو کلونه وړاندې دای وستونځه وا چې د افغانستان نه به د بعضي معاینات لکه خصوصا د سرطان د ناروغانو د لپاره چې کوم معاینات ضرورت وو او یا د تور زیړي د لپاره چې کوم معاینات او یا نور د وینې او نور معاینات د دې امکانات په افغانستان کې یا نو یا ډېر کم وو. اما تقریبا د تیرو لسو اتو کلونو نه را پدې خو تر ډېره حده د دې معاینات او امکانات په افغانستان کې وسته، د کابل په خار کې شته. خو دا به دوی مې چې د دې معاینات د جملې ځینې معاینات دي داسې چې کله ته په هر ځای کې کې و ورځې به ورته انتظار کې، لس ورځې به ورته انتظار کې، د دې نتیجه خپل همدومره وخت اخلي. نو دا هغه کې سره د دې چې لابراتوار موجود وي، سره د دې چې ټکنالوژي او ماشينونه موجود وي، ډاکټر موجود وي د لابراتوار، اما هغه نشي کولای چې دا پروسه تیزه کی، یعنی د 15 ورځې وخت اخلي هغه یو ورځ کې وکی. دا دغه معاینات معمولا دا هغه معاینات دي چې د سرطانی ناروغانو د لپاره د تشخیص د لپاره دا اجرا کیږي. نو خو د دې سره هم اوس هم بعضی داسې معاینات شته چې هغه په افغانستان کې به امکانات نوي یا به محدود وي امکانات. خو زه متوقع یم چې شاید په څو راتلونکو نږدې کلونو کې هغه هم په افغانستان کې پیدا شي او مهیا شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب طيب په ټول کې اوریدونکو ځینو اوریدونکو په خپل پیغامونو کې چې منخ کې مو واوریدل ځینې لا خبر شوی نه دی، په دې لچه کپ دې خبرونه کې وخت وی چې خبرې کو ویل دي چې په سیمه کې د روغتیاي کلینیکونو ودانېشته خو روغتیا پالان نه لري، په ځینو کې بیا د روغتیا پالانو نرسانو او ډاکټرانو کمښت دوی بل لوی ستونزې یاد کړې پته ری بیا د خزینه روغتیا پالانو او خزینه متخصصو ډاکټرانو. لکه موږ تاسو چې شاهد یو په دې ورستیو کې د طالبانو حکومت د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انستیتوتونو کې هم د ښځو خزینه زده کوونکو پر زده کړو باندې بندیز ولګاو. تاسو چې ډاکټر یاست په خوا کې مو نرس ته اړتیا لرئ او دغه راز خزینه روغتیا پالانو ته اړتیا شته په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې، دغه موجوده وضعیت په پام سره روغتیایي وضعیت په پام سره کچیرې دغه بندیز دوام وکړي او ورته اجازه ورنه کړل شي چې نوي نرسانې روغتیا پالانې او قابلګانې وروزل شي، آیا دا به په افغانستان کې ډیر خلک په دې بیا ښځې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې نه کړي او وضعیت به ډیر بحراني نه شي؟
مننه نوري صاحب مونږ په داسې یو هیواد کې یو چې شل کاله مخکې مونږ د ټول هیواد په سطح باندې یوازې 450 قابلیت درلودې، دا د 2000 کال خبره کوم درته، اما اوس مونږ د هیواد په سطح باندې د 8000 نزیات قابلی لرو، خو یعنی په دې تیرو شلو کلونو کې دومره بهبود راغلی. اما
دا خدا ډاکټر صاحب د تیرو دو لسیزو له برکته
دا کافی نه دی.
بله،
اما دا کافی نه دی سره دې چې په تیرو دو لسیزو کې ډیر ښه بهبود راغی. اما اوس هم موږ داسې ولایتونه لرو چې هلته زنانه متخصصه ډاکټر نشته، زنانه ډاکټر شته اما متخصصه ډاکټر نشته. موږ داسې ولایتونه لرو او داسې ولسوالۍ لرو چې هلته اصلا زنانه ډاکټر نشته دی. نو موږ اوس هم سره د دې چې په تیرو دو لسیزو کې د پرمختګ وشو، اما اوس هم موږ د جدي ستونزو سره مخ یو. که چیرته دا بندیزونه چې اوس دي، چې زه مطمئن یم چې دا بندیزونه ممکن ډیر دوام ونه کړي او د امارت چارواکي هم په دې باندې فکر وکړي چې دا یو جدي ضرورت ده، خو که چیرته دا دوام وکړي مونږ به په راتلونکو کلونو کې د زنانه روغتیایي پرسونل د جدي کمبود سره مخ شو چې دا به یو ډیره جدي ستونزه وي، او بیا به په هغه وخت کې مون ونه شو کولای چې دا بیرته جبران کو، ځکه مونږ به کلونه ضایع کړی وي. نو بنا ضرورت دې ته دی چې په دې باندې د امارت مشران، د روغتیا وزارت او د نورو ټولو وزارتونو دوی دا د یو د هیواد په سطح باندې د یو جدي ضرورت په حیث باندې وګڼي، په دې فیصله باندې بیا د سره نظر وکړي، او د روغتیایي انسټیټیوټونو، د طب پوهنځي او په طب پوهنتون کې د زنانه یا نجونو د تعلیم دپاره اجازه ورکړي. هغه د طب ډاکټران چې هغوی د طب نه فارغ شوي او د عملي کار دوره هم تکمیل شوی ده، او د اگزیت امتحان ته هغوی معطل دي چې من حیث ډاکټر وپیژندل شي، هغه امتحان نه اخیستل کیږي، هغې ته اجازه ورکړی شي چې هغه امتحان واخلي، او د هغو زرګونو نرسانو قابلو نجونو نه چې هغوی په تیرو کلونو کې او یا همدا اوس د امارت په دې دوره کې د روغتیایي انسټیټیوټونو نه فارغ شوي دي، خو لا یې دولتي امتحان نه دی ورکړی، د هغوی نه هم دولتي امتحان واخیستل شي تر څو هغوی د کار جواز او لیسنس واخلي او دا تشه دکړي.
تاسو دا غوښتنه کوئ، دا غوښتنه د داخل د افغانستان مطرح کیږي، د نړیوالو لوري مطرح کیږي، که د نړیوالو غوښتنو ته ډیر پام نکو چې ډیر ځلی حساسیتونه راپاروي، وایي چې خو په داخل کې موږ داسې ډیر شکایتونه درلودل، غوښتنې مو درلودلې. په تېره بیا د طب د پوهنځي محصلانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي چې طب دروازې را باندې وتړلې د پوهنتون، موږ د قابلګۍ ته مخه کړله، دغو مرکزونو کې مو غوښتل چې هغه پاتې زده کړو ته دوام ورکړو، او که ډاکټر نه شو حداقل د قابلې په توګه باندې وطن ته خدمت وکړو، خپلو خلکو ته خدمت وکړو، خو هغه ورونه موس به پیبند شوي دي. علت څه دی؟ د دې تر شا څه انګیزه ده؟ ولې اجازه نه ورکول کیږي؟ ولې یو مور ماشوم یو متخصص ډاکټر قابلې نشته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري؟
نوري صاحب، د دې پوښتنې لپاره به جواب زه چې فکر کوم چې ولې اجازه نه ورکول کیږي، شاید زه ډیر مناسب کس نه اوسم، ځکه زه د دولت په پالیسۍ نه پوهیږم، د دولت کارمند نه یم. دا چې
بله په دې بله پوهیږو ډاکټر صاحب، اما دا چې تاسو کله چې په روغتون کې په کلینیک یاست او په خوا کې مو دغه کمبود احساسوي، دغه کمبود چا ته رسوي؟ دغه په دې برخه کې دغه خپل غوښتنه چا ته رسوي؟
په دې برخه کې خو دا غوښتنه حتی د ټولنې لخوا نه هم د عامې روغتیا وزارت ته په بار بار باندې رسیدلې. حتی د ټولنې خلک چې د عامې روغتیا د وزیر سره ملاقاتونه کوي، هغوی هم کله ناکله دا په خپل غوښتنو کې مطرح کوي. روغتیایي ټولنې چې دلته دي، هغوی هم مطرح کی ولسی هم مطرح کوي او حتی د امارت بعضی چارواکي د امارت اسلامي ځینې کارمندان هغه هم دا غوښتي چې کله به دیتا په دې باندې د سره کتنه وشي او دې ته به اجازه ورکړل شي. ما ته هم معلومات نشته
او په دې هیله
منتظر بشو. په دې هیله چې
ټول منتظر یو ټول دې ته منتظر یو په دې هیله چې د ټول ولس غږ واوریدل شي. په دې برخه کې دا یو حادثه ده. کور ودان د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل. مایکروفون تاسو خبرونه ولې تاسو ټول اوریدونکو هم مننه شي په دې اړه مو لیکلي سپتي پیغامونه راته پریخي او د غراز په ژوندۍ بڼه راغلی او په روغتیا خدمتونو په اړه مو چې څه د سیمې څه د افغانستان او څه د ولایت په سطح خپل نظرونه غوښتنې او د غراز شکایتونه مطرح کړل.